سعدی، فریبا ظاهر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیر مننه کام سمع عباس درنا دوستانو در زدی رادیو یوی بلغ پرونی تستر مسی. دوستانو په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان د سولې پروسه کمزورې خو د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ده. دا مو د خبرونې د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پسر که ده تو مهمو خبرونو سر چکیم. با ننگرهار که ده گاز دبی چودنی لعمل پینزه تنه وجل سویده. تمده چی ده کرونا پرزد ده واکسین لمرانی جوپا ترشپا رومیاش ده پر افغانستان تا ورسیجیم. او په پاکستان که ده توریزم زدی وی محکمی دو تنه چی ده توریزم پا مالی تنویل تورن سویده پا اوجده بند او میلیونر پاکستانی روپی و جرمی بندی محکم سویده. در خبرونو تفصیل با قبل که در امریکا در سفارت سرپرست او شرزفیر راس ویلسن وی باید په افغانستان که در مطبوعاتو لعزادی پا تیر و نون سکلونو که دیوی مهمی لسترولنی پا توگه ساتن وستی. شاغلی ویلسن دغه سرگندونی تیرش پا پا چو تویتونو که کری اولی کلی دی چی در رسنیو در کارکون کم لطر کوی. در شاغلی ویلسن پا وینا در رسنیو کارکون که دی چی در شفافیت او حساب ورکونی در تامین لپاره دیر میران شیی. پا تکم دو میاشتو که پا هلمند ولایت که در ازادی رادیو خبریال ایلی استایی پا قبل که در طلوع تلویزیون پا خوانه ویاند یما سیاوش پا ننگرهار که در اینکاس تلویزیون ویاند ملال میوند او پا غزنی که در خبریالانو در طولنی مشر رحمت الله نیکزاد پا هدفی وجونو که وجل سویده. شاغلی ویلسن ویلی چه پا ورستیو که پا دوغو چلور ولیتونو که در هدفی وجونو پا عره پرون پا قبل که در سنویو او در رسنویو در ملاتر طولنو لاستاز سر وقتل. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په یو واستول سوي په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پېښه د سه شنبې په ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ په 15مې ویلې سیمه کې په یو کور کې سوي ده. په دې پېښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو خبر ورکوي. د کندهار والی حیات الله حیات تېر شپه ناوخته رسنیو ته په یو استول ژغیز پیغام کې وویل
په تېرو 24 ساعتونو کې د پنجوایی ډنډ او ژړې ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 18 طالبان وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي.
شغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د کندهار د والي له دفتره په خپرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو او پاکې سوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د کرونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپا تر شپږ میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کرونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړي دي. د کراچۍ محکمې د غلام رسول رباني او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. رباني چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 15,200 امریکایي ډالره کېږي د نغدي جرمې په پرې کولو محکوم سوی. او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه چې د القاعده له څنګه سره تړاو لري په غیابي توګه په 10 کلونو بند او 1,900,000 پاکستانی روپیو چې 14,300 امریکایي ډالر کېږي د نقدي جرمې په پریکولو محکوم سوی دی. په کوروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او له شلو زیاتې ټپیان کړي دي. دغې زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یا یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو څخه خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوجي مرکز د دغې زلزلې قدرت د رشتر په کچه شپږ اشاره درې ثبت کړی. د جرمني د جیولوجي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ کې شاوخوا شپږ څلوېښت کیلومتر کې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارډین د اته نوي کلونو په عمر مړ شو. نو موري په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یو ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکورې ولاړ یو ترکیب و، د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و. د کارډین کورنۍ پرون اعلان وکړ چې نوموړي پاریس ته نږدې په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د خبرونو پای. دوستانو خبرونو مول ازادي رادیو اوریدل کولی سي چې تفصيله پر ویب پاڼه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یوه کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره بولي. د بیپولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 50 خطرناکو هیوادونو کې راوستی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي
د ټولنیز ځواک له لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوي دي.
د ایران حکومت د هیواد پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځنډولی چې لمخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وای. په خوست کې لسګونه ښځو او نارینه ته د بیلابیلو حرفوي زده کړو پروګرام پیل سو. تنظیمونکي وای
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو.
په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه اوري چې ستاسو له پیغامونو جوړه ده.
کندهار ورسې خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دایره ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. یوارې خو نه یې چې بیا کمزوره بنده کېږي. دغه مشکل ته د چارواکو پورې ورسېږي.
د ازادي راډیو سره اوسئ. ورسو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یوه کمزوري پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ د څرګندونې د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس سره پرون په ځانګړي مرکه کې وکړه. نوموړي دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوري اسنوري.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالۍ شي خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډي پي خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خپره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي. آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري. که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
And even longer term,
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر سره چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په کشکیل پاتې سو، خو که ووځو زموږ لپاره د دې خطر سره چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل سي او هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې په ډېرو قربانیو مو لاسته راوړي دي.
د
امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي، د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزوري پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي، په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پول خبریالانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. دا راپور داسې مال خپور شوی چې د 2020 کال په وروستیو کې لږته لږه 15 خبریالان په بیلابیلو سیمو کې په هدف وژنو کې وژل شوي دي، خو د وژنو مسؤلین یې تر اوسه معلوم نه دي. په دې زما د همکار راپور ته پام وکړئ.
د بی پولې خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور شو، پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې شوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2000 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل شویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله یې پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې په هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وایي د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي، اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلي چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي دي. دغه راپور کې ویل شوي چې په تیرو 10 کلونو کې 930 تنه خبریالان وژل شوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه شوي هم ویل شوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بی پولې خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بی پولې خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبريالانو او په دې ورستوي کې نور وجلسوي وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دو میاشتو کې د تولونیس پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیری خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوان او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
زم ژغله ازادي رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلایسي. اوس به ورسو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د غو ورځپاڼو ته ملالی بشیر کتنه کړه.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالد ترامپ پیل کړې باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل سوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و، ډېر مخکې لا بشپړ سوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا، اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ترامپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې، او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ترامپ ښه اقدام و، او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. خو د لیکوال په وینا، بایدن کولای سي تر ترامپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي، او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډېرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکوونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد سوی، او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای. نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې، دوی له دې سره لاس یو کړ، او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنګول پیل کړل. د مقاله په وینا، دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنګول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس خوست توجه چیرې چې لسکونه ښځو او نارینه ته په اتو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې ښځې دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ همکار راپور اورو.
د سه‌شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایل د ترمیم، په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم واسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریه او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شانته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې مونږ ته داسې پروګرامونه په لاره واچول او مونږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفاقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفاقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابت کړو چې ښځې هم کولای شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه مونږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامې وغځول شي، او د کیټونو نشتون چې مونږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بارک په برخه کې کومه ستونزه نه لرو، او د تمیراتو برخه کې مونږ پوره بلدتیا لرو. مونږ خپل ان شاء الله درسونه چې مونږ ته د استاد لپاره کړل شوی دي، ان شاء الله چې مونږ په انده کې د خپل مسلک دی او مونږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست به نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه یو سیمه ایزه موضوع، د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق څنډولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وای. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې هیله مند دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هوارې سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی، او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبې په ورځ د دسمبر 28 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولی و چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوې مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژۍ اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په دو میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې توندلاري پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. ای ایران د دولتي ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجې او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولې ایزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسي هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او د سپورت دګر تورزو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وايي خوش دی چې د شلوري زولو بود لسیز غوړ لوبغاړي جایزه ګټله. د کرکټ نړیوال شورا لوري په خپل سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا لوري د لسیز غوړ لوبغاړو جایزې ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستۍ راستوړنې خوشی شولې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zami de minawalo la para de khakhim che da jay sam wagatla la ha tulu manana kom chiz ma la tali kare wa tsawale tar tsu de la sizi gora lo palish mata de afan potoga da zangri shi biwi
de la sizi gora lo baro la para de jayzi gatalo ladai de cricket nadiwal shura la lure de 2000 shlam kal po rustai miash ki pail shi wa چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤل رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری و او په دغه واخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لورې وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال ریم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بیخونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورنټ څخه غوښتنه مې په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکیري توضیح د ټولو رسالۍ ته فراخه شي ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکیرو دفتر فعال دی پر همدا هغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرو مراکز یا دفاتر باید رسالۍ ته فراخه شي ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تذکیرو په برخه کې لږ سهولت رامنځته شي. نور مخلص هم السلام علیکم و رحمت الله تعالی وبرکاته.
زکلی والا شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایت څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر سبیا دي مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند چې هغه یا تر لشکرګاه تر ګریشه او تر کندهار ولایت پرې نه رسي، نو پر دغه لارې باندې د هغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نزادرو سلمانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. د هغه دومره کیفیت خراب و چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او زور سره کې مخ وکوي. نو زما د ازادي راډیو سو داخله و ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسي، وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې اته بجې یو دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راف ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نولسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړي او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. په ننګرهار کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سره ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. په پاکستان کې د تروریزم یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم شوي. په کروشا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه چې شپږ تنه پکې مړه شوي دي او د فرانسې د مورډ مشهور طراح پیر کارټن د 98 کلونو په عمر مړ شو. دوستانو د خبرونو د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونۍ ز خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه د کووېډ 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخامخ کړي. دا به وایي چې په نږدې یو کال کې څه باندې 5000 افغانان په دې ناروغي اخته او له ډلې یې له 2000 ډیر کسان مرسوی دي. سفیر الله ستانکسی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته درسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په موجودو ننګونو یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی. په ګډه به یې وورو.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووېډ 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پای و اوتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزا لرو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکتران په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکتران توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووېډ 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شو لازم کو کنټرول سره غلي زموږ ول نو ننګونه خوري لري دي په کووېډ 19 خصوصا د ډاکټر لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازه باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ل ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناکه ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووېډ 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووېډ 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو. په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دوغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راورسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ته مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مرستولې و. د دې موجه هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم دیخ پروانی پامرسته. نرمونه سندروم ورزو استاسیو پیغامون رخلو پا پرل پسی دوله لطبسره پراتخ پروان.
هلو، سلام علیکم. پر خبری کم دا نگرار نرو دا توخه مبارکی خبری کم کنه بسچل ده چه دا منگ افغانان چیز اصر خواده بوشوی دا دی ترخم که دا مسافر خلو زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشوی بیزه تا کهی او نی پری کی دی پوش باید دی مبارک لکسی شو شی پوش او ډیر غټ لانجه ور سره خلکو دی روپې بیا خپل پزور واد او زور واکې پوش زرنه زور واکې شو کنه ته مشرانو ده کشر قدر لري پوش وي او دمر دې ته دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړی زی پکې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي وسلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله بازم ما د غزنی ولایت پلان پونسان پری باندې ما دو خاطه د لشګا خاطه دی له درایي د لشګا پوری د پوسو کرا ګرځولی په مسافر کټکوي دیوالونه باندې ویل د خاطه دی چې شی د خاطه دی خاطر پریا ځکه سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک لنګر وګورئ
خوراک
حکومت شام دان میرے کنٹرول کیا دولتی دارو پر سلام
ز جانانم د المل ولا سماله کینی ولا د امرس چې راځي په شران ول خپل کوروته نزمر په دواله سر ګړندې ور په کور کې شې نه لر جنګ غر برسي په بازار کې ماړه ول نزمر سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته کوي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو ښه یم زه باندې کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زموږ همدا ستونزه دا د ځکه چې په واروار مو یادونه کړې دي پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو استاد په خپل میزو کې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوی ولسوالۍ کې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکی بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته پر مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کړي او خرڅ کړي او خپل اړتیا په سره کې. عموما بیا هم پر موږ دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو اس نه د جوړ ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکی خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دا یادونه کوو چې په دواړو ژر خو ستاسو اول اول په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ ملکی خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرې جلب
خاطر آزادی ارادو نشرئی دنیا گول کو غریب آواز رسوی بعد سلام ازما درخواست دادا افغانستان کی ڈیر جیت کو اپنا خل کو سر وہ شروع ہو بد بختانه چې څومره خلک چې شل او خوب تو مېب دي او مازور دي دوی فساد به حکومت کوونه کو بالکل د الله د رضا لپاره هیڅ حکم زور نه کوي د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت په سي دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي د پارلمان په سي څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي. ولی په ګمرک کې ډالر دی په ګمرک کې افغانۍ دی په ګمرک کې کلدا دی قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کې ته درو خې ما چې هغه د جمهور د جمهور نن دغه جون خدي د جمهوریت نن دغه روزګار خدي کوم پیسې چې غواړي هغه تور دې ورته نه بلته حالات په تدری الا دی او کیږي دغه بنغه ور شو تسمه دی وي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
حاجی شیراسان کنر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم. خپل سلامونه تاسو ته استاد ټول اوریدم کې تاسو باندې کوم دا چې د غازی آباد ولسوالۍ کې نن جون یو لې ساده نن شګام پکې دی تا امیر نلری پر دو کورونه کې درسونه وای په کرای نیو دي او یو دارالمعلمین نه چې هغه هم جون دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کې خپل رزق ته دوام ورکوي. نو حکومت او لوړ پوړ چارواکو نه مظاهره ده چې د دې لپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام. السلام علیکم زموږ رحمان نیمه د کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزوره بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسې. ډېره مننه به وي ستاسو ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستاسو مننه. خیر.
السلام علیکم. زه عبدالله جان عزیز د روزګان د جرهوت ولسوالۍ څخه دا پیغام ترسم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسم په مشکوک کار کې خوشب تعالی کار نه کوي. ما د مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې پیاوړي کې چې ټولو د جرهوت په ټولو ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پره دغه سره کار کوي. د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدیجه زاده کې او دغه دغه سم کې سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب د ونم د کابل امریکا نیوړل د کوم شادنې یا د کوم انکسي بینونه چې کابل کې هغه کې پاله کې ډېر لنده نه سره مها مخکړي دي نو کوم نتي سروا کې ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور کې په خو به تک راڅګو کې ځکه اورار شادنې یا رات نه مسله ده کې سروا کې زما واوري. والسلام.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازګاری اډی سره په تماس کې ما زغواله مچې په نورستان کې د موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوې ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره دا تکرار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغه خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د اقرب 15 نه خو ډیر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې کوم زده کړې عالم چې دی هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډیر زیات وي هغه لپاره امکانات نشته. نو زما د معرفت وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډیر زیات وي دا هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس وګروان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراه د ولایت د مقواد ولسوالۍ اتري زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب ویل شو نو زه خپله د مکتب ارمان لرم دا کشران دغسې ګرځي باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرض افغانستان نه ورک شوی و خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا جون وکړه. رئیس دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو دغه غوړې شوروان څکه دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه قسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ. بالخصوص تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې جگہ ورونکې او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زرګل خانم د لغمان ولایت د مسول علم ته خدمت در سم ته راځي ازادي ته لغمان ولایت ته د معرفت ریاست له لدا غوښتنه ده چې لغمان ولایت ته نشم کولای علم کې د داګانو نه بر د ساجل او فیزیک کلی دي تقریبا یو ساعت شل د خلار نه او هغه په خوا د کرځي ته وخت هم د سټانو د بعد ما خلنه باندې چې د خپل کې د فرش د ټول انده باندې سره کړو او چې دا د هغه سره د طرف نه سره د سپټ سپمیاشنه درکو سپمیاشنه درکو او هغه درته ختم شو موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پینځل کلی لپاره یو کنجون دا یو پر د دې یو لسته باندې یو د یو فور لسته باندې د پینځل کلی ته وزارت ماري نه کوي دا او یا کته ماري د لغمان نوم خوایو چې دا مطلب ته موږ د دې څخه د دادو باران کې د خوځې تدبیر باندې تدبیر کې دا مطلب موږ د ماته د اګورو لرو موږ د دې ځای کې د تر ډول په منځ کې حتما چې حتما له مطلب جوړ شي موږ باندې د ولسمو خلکو د دولت خلکو د ملت خلکو موږ د حق ټول د پینځه کلي لپاره چې موږ مطلب جوړ شي تدبیر
سلام علیکم زین لاند هلمند ولایت خنډ سره اړیکه نیولې ده دغه د هلمند شهیدان او ماجینو ماشینه چې کوم دي دغه ندی ورته ورکړی او د ډیر ستونزو سره مخ دي نور مقامات ته خدا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی چې نوی بیا دا پروش کالم ماشین هم دا چې وسو زه سره سش کړی دا که بیا نه راکړي بیا په نوی کال کې درکو بیا نه راکړي بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکی بیا
السلام علیکم ګل احمد کریمه د کلهار څخه اوراله څنګه مداغه پیداغه د باندې چې شرکت دې دا به څه کم ډول فوري ته کنده شو کې ما مخکم پیغامونه چې لري کې وراله خو به نشته وی چې موږ عمل نه دی تاسو وی نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کې ځکه چې موږ دې بیا تاسو ته کیو کچیر د توامه په څول کې یو پیټه دا باندې چې شرکت دې اس خدمات نه لري به څه کم ډول دی وراله نو ما دا هله د مخابرات وزارت ته چې لږ باید دا شرکت سم ته د خپل مې شرکت ته نزول ته دا اوس نه چې تاسو کله کې دایسه دا شرکت په پاجته نه ځات کې ځکه چې موږ څه چې په څون کې په څلې کې کار نه کوي په شا کې کار نه کوي په یو ځای کې کار نه کوي نو دا په هیڅ خو نه مو چې موږ دې موږ صح یا موږ په څه ته مات نه کوي نو وروره دا مې یو لاند پیغام هم هیله ده چې تاسو یې نشئ وي د پیغام نه شي دا په دې د وخت په مان السلام علیکم
اور السلام علیکم صدوا غوا دا بغرا تړلې تښتونه د خلکو د ګرد وښ دا کښتونه وس کړی نرم کړی او دا شان کړی دا بغرا وس پاکه تړلې د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکړګاو د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاکه تړلې دا موږ وس څوک نرم کړو ګرد پاکه دا ونه موږ راکښتونه وس بغرا وس ورته چې دا څاک خو بنه څه پکې خو دا په امان
بله سلام علیکم زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناشته ما او یو سیلون کې ما او د دې دا چې اورورا حکومت نه مهيله دا د لوړو مقاماتونه چې کوم د شهید مور دې نه دی خو ګاریخ کته کې خور کې راځي او یو ډیګاړو تم ډېر سخت مزمت دې وړو ګاړو ته سورلې تم ډېر سخت نو حکومت نه مخایښ دا ده کک د تورخم په چارواله کې وس رسیږي نو مهرباني دې وکړي د لار دې آزاد کړي او دا چې پیسو د پاره د چودري ډاډا کې ټیلرې دا مزانه کوي مثلا د اخوان نه کوي حکومت کې چار سړې درغلې کوي نو دې ته یې ځای کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه ده لرم چې دا څنګه زر ته زر حال کوي او دا ډېر وخت نه دا څنګه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و درې موږ هم په امانت تر خبر کړ. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونی وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونی په جوړېدو کې مسره طاهر روشان همکاري کوي. د همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه هم مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio